دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. زه زیبا خادم یم. د ارتباط یوه شپږ کسیزه ډله دوحې ته تللې ده چې د طالبانو سره د کتنې نه وروسته د بین الافغاني خبرو دپاره اجنډا برابره شي. په امریکا کې دویم امریکایی د کورونا په ویروس مړ شوی دی، او په نوي ډیلي کې محلي دوکانداران او سوداګر په مظاهرو کې د زیانونو ارزیابي کوي. د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې د افغانستان دولت ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هر چه ته تک ته حاضر دي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتو لپاره آماده کړي. د افغانستان حکومت په دې برخه کې کوم ستونزې نه لري.
په خوست کې قومي مشرانو د دولت نه غوښتي دي چې د سولې په پیل شوي بهیر کې د خندونه نه اچوي.
سولې په مخ کې د خندونه نه ایجاد کوي. تړون فزاد ارمنستکی د سولې فزاد ارمنستکی
د خزو د حقوقو مدافعین سره دا ویني چې د سولې په بدل کې د خزو د حقوقو په برخه کې تر لاسه شوی پرمختګونه لاسه ورنکي. د دې او نور مطالبونو مخ کې ز زیبا خادم د نړۍ خبرونه وایي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ارتباط یوه شپږ کسیزه ډله دوحې ته تللې ده چې د طالبانو سره د کتنې نه وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا برابره شي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د طالبانو د استازو سره د دغه شپږ کسیز هیئت د کتنې نه وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا جوړ شي.
دا ټیم به محدود ولی مؤثر بوي، نسبی صلاحیت د پریکړو به ولري، او کله چې موږ د تماس ډله هم ولیږله د دې لپاره چې د مذاکراتو لپاره پر اجنډا باندې کار وکړي، او هغه موضوعات چې د مذاکراتو پر مهال باندې بحث ور باندې کیږي د هغوی اجنډا ترتیب کړي.
ښاغلي مینپال همدارنګه ویلي دي چې حکومت د ټول شموله هیئت لپاره هم تیاری لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د مارچ په 10مه باید بین الافغاني خبري وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هم پرون د افغانستان د سولې په حق له په ټلیفون کې خبري کړې دي. د ارګ په وینا ټرمپ ویلي دي باور دي چې افغانستان د ښاغلي غنی په مشرۍ د سولې په برخه کې د نورو ګامونو د پورته کولو وړتیا لري. په خوست کې د فوټبال په یو میدان کې د موټر سایکل بم چاودنې کې لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او قریب لس نور زخمي شوي دي. د خوست د امنیت قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل عادل حیرت د امریکا غږ ته ویلي دي چې د موټر سایکل بم دغه چاودنه نن مازیګر شاوخوا 4:30 بجې د دې ولایت د نادرشاه کور د ولسوالۍ د زنجیخېلو په سیمه کې د فوټبال په میدان کې شوې ده. په دې پیښه کې درې ملکي کسان وژل شوي او اووه تنه زخمي دي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری ویلي ولایتي ملکی روغتون ته په درې جسدونو سربیره یوولس ټپیان هم وړل شوي دي. د ولایتي ملکی روغتون د مسؤلینو په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې د ټولو عمرونه د 15 تر 150 کلونو پورې رسیږي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله به په نږدې راتلونکي کې د 4 ولایتونو والیان هم معرفي کړي. د 4 چوپتیا نه وروسته اوس یو ځل بیا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غواړي په 4 ولایتونو کې هم والیان معرفي کړي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې نه وروسته د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لانجو د حل په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، او اوس چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې د مراسمو لپاره بیرته چمتووالی پیل کړی دی، عبدالله هم په ولایتونو کې والیان معرفي کوي. ارګ تر اوسه د ښاغلي عبدالله د ټیم د دې اقدام په هکله څه نه دي ویلي. نن د سهار رئیس د سپین بولدک او چمن لار وتړل شو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه لار هر ورځ تر 10,000 زیات کسان تګ راتګ کوي. ویل کیږي چې دغه لار د کورونا د ویروس د مخنیوي له امله تړل شوې ده. چارواکي وایي چې د چمن او سپین بولدک تر منځ لار به تر راتلونکي یوې هفتې پورې تړلې وي. د قندهار د والي نطاق بهیر احمد امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه لار پاکستاني چارواکو تړلې ده. د پاکستان علاوه ازبکستان هم د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي د هڅو په لړ کې د تیر شپې راهیسې د حیرتان لار د دواړو هیوادونو ترمنځ تړلې ده. د حیرتان د سرحد کمیسار نور الدین روفی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د ازبکستان سرحدي ساتونکو تیر شپه د سرحد په موقت ډول وتاړه چې له دې امله د ځمکې له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ ځنډیدلې ده. حیرتان کې سیمه ییز اوسیدونکو وایي چې د سرحد د بندېدو نه وروسته په سرګونو بارونکو وسایط په دې بندر کې بند پاتې دي او د سرحد پرانستلو ته انتظار وباسي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د دوشنبه په ورځ د مهاجرینو د استازو سره کتلې دي او هغوی ته د نژاد پرستۍ د پیښونو وروسته ډاډ ورکړی دی. میرمن ملک ډاډ ورکړی دی چې د حکومت لپاره د نژاد پرستۍ موضوع جدي ده. میرمن ملک په داسې حال کې د مهاجرینو استازو سره ګوري چې په دې تیرو څو میاشتو کې د خیلاسو سخت دریځو ډلو لخوا په مهاجرینو بریدونه زیات شوي دي. د جرمني صدر اعظم ویل د غونډې هدف دا دی چې د مهاجرینو د استازو خبرې واوري چې حکومت د خوندیتوب لپاره نور څه ډول اقدامات کولی شي. دویم امریکایي د کورونا په ویروس مړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د روغتیا د چارو مسؤولینو په داسې حال کې دا راپور ورکړی دی چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو د کورونا ویروس لومړۍ پیښې په خپلو هیوادونو کې تایید کړې دي. کووېټ نن د دې ویروس لس نوې پیښې ثبت کړې دي. په دې سربیره په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی دی. سکاتلند، دومینیکن جمهوریت، د چک جمهوریت او د امریکا د روډ آیلند او نیویارک په ایالتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو راپور ورکړ شوی دی. د کورونا ویروس له انټارکټیکا پرته د نورو لویو وچو اکثرو برخو ته خپور شوی دی. په لږ تر لږه شپېتو هیوادونو کې خلک په دغه ویروس اخته شوي دي. د تیرې ورځې تر سهار پورې 3000 کسان مړه شوي دي چې اکثره یې په چین کې وو. په امریکا کې د اویا قضیو راپور ورکړ شوی دی چې هغې جملې نه دوه کسان مړه شوي دي. د خبر نور تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
د امریکا د صحی او انساني خدمتونو وزیر الکس آلزر ویلی چې د ولسمشر ترامپ اداره د وایرس ته مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس چې په دولتي کچه د وایرس سره د مبارزې چارې همغږي کوي د خلکو نه غوښتي چې اندېښنه دینه کوي. په نورو ملکونو کې هم د وایرس سره مبارزه چټکه شوې ده. د چین وروسته ایران کې ډېر خلک مړه شوي دي. په فرانسې کې د لوفر مشهور میوزیم تړل شوی او جنوبي کوریا پلان لري چې د تعلیمي مرکزونو رخصتي وغځوي. چارواکي وایي چې د ازمایښتونو وروسته به په وایرس د ډیرو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شي. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د وایرس د مخنیوي لپاره حکومت په سفرونو نور محدودیتونه لګولي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د هند په پایتخت نوې ډیلی کې د تشدد ډکو پرله پسو مظاهرینو وروسته سوداګر او محلي دوکانداران د اول ځل لپاره راوتلي دي او د زیانونو ارزیابي کوي. په دې خار کې په دې تیرو څو میاشتو کې خونړۍ مظاهره وشوي چې په تیرو لسیزو کې ساره نه دی لیدل شوی. دا خونړۍ وضعیت په هند کې د تابعیت د قانون په ضد د څو اونیو مظاهرو نه وروسته شوی دی. د هندوانو او مسلمانانو په خپل منځي شخړو کې لسګونه کسان ووژل شول او سرګونه زندانی شول. د نوي قانون لمخې د هند د شپږو ګاونډیو هیوادونو خلکو ته تابعیت ورکول کیږي، خو مسلمانان پکې نه منل کیږي. او په مصر کې یوې محکمې ودیش کسانو ته د اعدام سزا اورولې ده. د قاهرې محکمې ویل دي دغه ودیش کسان په مصر کې د اسلامي دولت یا داعش د یوې سیمه ییزې ډلې غړي وو او په تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن وو. په دې ودیش کسانو کې هشام شماوي هم شامل دی. هغه د مصر د پاوس پخوانی صاحب منصب دی، خو وروسته د وسلوالو سره یوځای شوی دی. د خلیفه حفتار وسلوالو الشماوي په 2013 کال کې په لیبیا کې ونیو او مصر ته وسپار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو واوریدل. یو خبر خدا و چې په افغانستان کې پخوانی چارواکي او سیاستمداران په دې اندېښمن دي چې کېدای شي د مارچ په لسمه نیټه د افغانانو او طالبانو ترمنځ مذاکرې ونشي. ګمان دادی چې حکومت تر اوسه پورې مشخص ورځې ته پوره تیاری نه لري، خو ارګ ویلی دي د طالبانو سره د خبرو دپاره دوحې ته د ارتباط ډله لیږلې ده چې د مذاکراتو په اجنډا باندې کار وشي. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د فبروري په 28مه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په اساس د مارچ 10مه هغه نیټه یاده شوې ده چې بین الافغاني مذاکرات به پکې پیل شي، خو د افغان سیاستوالو په وینا ښایي په همدې نیټه دا مذاکرات پیل نه شي. د مالی پخوانی وزیر حضرت عمر زاخیل والوای په همدې نیټه د مذاکراتو ترسره کېدل ناممکن نه، خو ستونزمن ورته ښکاري.
خو په عین وخت کې اندېښنه شته چې آمادګي متاسفانه په کابل کې نشته. سیاسي فضا دغسې ده، د ټول ټاکنو څخه کړکېچ لا حل نه دی.
خو افغان حکومت بیا وایي چې قطر ته د تماس ډله لیږلې تر څو د مذاکراتو لپاره په اجنډا کار وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي حکومت ټول شموله پلاوي لپاره هم تیاری لري.
دا ټیم به محدود ولې مؤثر به وي، نسبي صلاحیت د پریکړو به ولري، او کله چې موږ د تماس ډله هم ولیږله د دې لپاره چې د مذاکراتو لپاره پر اجنډا باندې کار وکړي او هغه موضوعات چې د مذاکراتو پر مهال باندې بحث ورباندې کیږي د هغوی اجنډا ترتیب کړي. بنانه د بندیانو مسله هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا یوه برخه ده.
د زندانیانو تبادله اوس د ځینو په باور ښایي د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې خنډ وګرځي، خو په کابل کې بیا په یو وړ کې لاریون کې دی ډلې د طالب زندانیانو د خوشي کولو مخالفت کاوه. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک له مخې باید 15,000 طالب او زر له طالبانو سره زندانیان تر بین الافغاني مذاکراتو مخ کې خوشي شي، هغه څه چې ولسمشر غني د افغان حکومت صلاحیت بولي. ارګوای د زندانیانو خوشي کول د بین الافغاني مذاکراتو برخه ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا وایي چې ښکېلو غاړو سره په دې کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهوری ریاست ویلي دي چې د طالبانو د استازو سره د کتنې لپاره د ارتباط یو شپږ هزي سیاحت دوحې ته تللی چې هغوی سره د کتنې نه وروسته د بین الافغاني خبرو دپاره اجنډا برابره شي، مګر سیاسي ګوندونه د طالبانو سره د ګډ هیئت له لارې د خبرو په ترسره کولو ټینګار کوي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د طالبان سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوی د ټاکلو کار مخ په بشپړېدو دی، او په دې برخه کې د لومړني ګام په توګه د طالبان سره تماس لپاره یو شپږ کسیز پلاوی د قطر پایتخت دوحې ته تللی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د طالبانو استازو سره د دغه شپږ کسیز پلاوی د کتنې وروسته به د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا برابره شي.
مذاکراتي ټیم به همشموله وي، محدود به وي، ولی مؤثریت یې تر ډېره ځایه پورې په نظر کې نیول شوی دی. دوی به نسبي واک د پرېکړو ولري.
د جمهوری ریاست مرستیال وایم وی چې د سولې مرکزی پلاوي کې د ټولو سیاسي ډلو او جریانونو د اساسو شاملول ممکن نه دي، نو د دې لپاره چې طالبان سره په خبرو کې د افغانستان د ټولو سیاسي ډلو او جریانونو او قومي جوړښتونو اساسي تو وشي، حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې د سولې د خبرو مرکزی پلاوي ته د سلام مشورو لپاره یو شورا جوړ کړي.
دغه ډله چې دلته په کابل کې وي، دا قبی غونډې ډله ده، ټول مسایل شالته بحث کې دلته برازي او باندې بحث بکړي او تصمیم بنول کړي. په دې ډله کې به د افغانستان ټول اخشار او ټولې د افغانستان ټول احزاب وي، ټول سیاسي شخصیتونه وي، هغه احزاب چې د حکومت موافق دي او که مخالف دي هغه په دغه ډله کې راټول.
دواخان مینپال وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مرکزی پلاوی د جوړولو او ترکیب په اړه د نږدې یوې میاشتې راهیسې سلام مشورې کړي دي، چې له مخې به د بین الافغاني خبرو د نیټې سره سم د دغو خبرو لپاره مرکزی پلاوی هم وټاکل شي. د جمهوری ریاست مرسیال وایي چې تر اوسه لا د بین الافغاني خبرو لپاره د ځای پر ټاکلو مشورې روانې دي.
پر دې اړه باندې باید مر منتظر سو چې کم ځای د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتو لپاره آماده کړي. د افغانستان حکومت په دې برخه کې کوم ستونزه نه لري.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو استازي د سولې په خبرو کې د مرکچی پلاوی ترکیب په اړه د ټولو مهمو سیاسي اړخونو مشورې مهمې ګڼي او وایي چې که حکومت دا کار ونکړي نو کوم مرکچی پلاوی چې د خبرو لپاره استي لازم مشروعیت به ونه لري. ډاکټر عبدالستار مراد د جمعیت اسلامي د ګوند رهبر شورا غړی وایي چې افغان حکومت باید د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی د سوال وړاندې د سیاسي ګوندونو موافقه واخلي.
احزاب سیاسي به خصوص احزاب جهادي
سیاسی ګوندونه په ځنګړي ډول جهادي ګوندونه رول خورا مهم دی. د دې هیواد ستر ګوندونه دي. د هیواد په سول او امنیت کې مهم رول لري. حکومت چې هر پلاوی ټاکی باید د سیاسی ګوندونو موافقه واخلي.
احزاب سیاسی نه بګره.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې افغانان ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او که دغه فرصت څخه سمه ګټه وانخیستل شي نو دا هیواد به یو ځل بیا د یو ناڅرګند برخلیک سره مخ شي او نړیوال ټولنه به ورته شا واړي. د سیاسي چارو یو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې دا ټول افغانانو په ځانګړي ډول د سیاسینو مسؤلیت دی چې د جنگ له آفت څخه د افغانستان د ژغورلو لپاره خپلې کوچنۍ ګټې شاته واچوي. ښاغلی مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان سیاسیون دي د سولې په برخه کې ژر یوې اجماع ته ورسېږي.
د سولې بهیر د دې هیواد د بقا بحث دی. که خدای مکړه دغه چانس موږ له لاسه ورکړو نو شونې دا ده چې موږ یو بل اوږد پړاو د جګړې مخې ته ولرو. خدای دې هغه حالت نه راولي. سیاسینو ته لازمه دا ده چې په دې برخه کې اجماع باندې کار وکړي. په دې کارو کې چې کله موږ د طالب سره کینو پکم میکانیزم پکم چوکاټ پکم ارزښتونو ور سره جوړجاړی ته تیار یو کم مسری کرخی دی. دا باید په ګډه باندې سره معلومی کی
اجرایی ریاست وی چی دغه ریاست د افغان سیاسي د سره په ګډه د سولې د خبرو لپاره د مرکشی پلاوی د نمونه یو لست ترتیب کړي چې د جمهور ریاست سره به شریک شي او په پایله کې به یو ګډ پلاوی جوړ شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خوست یو شمیر دینی عالمانو د افغانستان د حکومت نه غوښتي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د امریکاولو په مخ کې پراته خندونه لمنځه یوسي چې په ملک کې دایمي سولې ته لاره اواره شي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې حق له رپورټ راکړی دی.
د غورا ټول شو یو دینی عالمانو چې ظاهرانه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لسلیک شوی تړون ملاتړ څرګند کړ و ویل چې دغه تړون عملی کول په هیواد کې دایمي سولې ته لار هواروي. دوی پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په مخ کې د خندونه نه جوړوي او په ځانګړي توګه یې وغوښتل چې هغه 15,000 طالب زندانیان خوشی کړي چې امریکا له طالبانو سره پرې توافق کړی. د خوست یو تن دیني عالم مولوي عبدالصمد ویل چې د روانې جګړې پای ته رسیدو او د دایمي سولې د یقیني کولو لپاره دی په جګړه کې خپل غړي قرباني ورکولو ته غاړه کېږدي.
سولې په مخ کې د خندونه نه ایجاد کوي. تړون فضا د ارمنځ ته کې د سولې فضا د ارمنځ ته کې هغه تړونونه چې امریکایانو سره طالبانو کړی دي لکه د 5,000 کسانو بندیانو چې دا بم خلاصيږي مونږ په خپل دولت باندې دا غا کوو چې تا سره خو ډیر څه در سره دي خیر دا خلاص کا کله که دوی بیا غلطي وکړه بیا به مونږ هم د تاسو په تراب کې مجبور یو.
دغه دینی عالمان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې د یکشنبه په ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 15,000 طالب بندیانو په حق له وویل چې د هغوی د آزادولو په اړه مخکې هیڅ شرط او ژمنه وجود نه لري. وړمه ورځ طالبانو ویلي وو چې له امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته به د افغان حکومت له زندانونو څخه 15,000 طالب بندیان آزاد شي خو ښاغلی غنی وایي چې د بندیانو خوشي کولو صلاحیت د امریکا نه بلکې یوازې د افغان حکومت واک دی. د خوست د نننۍ راټولې شوې غونډې یوه بل ګډونوال دینی عالم محمد کریم آشنا راډیو ته وویل سربیره پر دې چې د تړون مادې عملي شي د جنګ ښکېلې خواوې دی د ښه نیت له پلوه ځینې ګامونه واخلي.
کومې غوښتنې چې جانبینو دي په هغې کې کوم ظاهري نقصان نه وي کې یاره د یوه بل غوښتنې منل زه خوندور بولم هغه پلي کول بولم او دغه د یوه بل د جانبینو غوښتنو ته لبیک ویل یا غی منل یا غی پلی کول دا د دوړو طرفونو دلډونو نزدېګت ته هم یو لوی لار دو.
طالبان او امریکا د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړله. د دغې موافقې پر اساس طالبان باید د مارچ په 10 یا بل سه شنبه له افغان لوري سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. د دغو مذاکراتو په پیل کېدو سره به 15,000 طالبان او زر د افغان حکومت سرتیری ماموران او نور اړوند نیول شوی کسان خوشی کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ښځو د حقوقو مدافعینو سره دا ویره ده چې د خپلو هغو حقوقو نه محروم نشي چې په دې تیرو کلونو کې حاصل کړي دي. امریکایي چارواکي وایي چې د هرې هغې پریکړې ملاتړ کوي چې افغانان پرې د آینده دپاره موافقې ته ورسیږي. د آشنا تلویزیون همکاره برېښنا عمرخیله د دې خبر تفصیل لولي.
د افغانو میرمنو حقوق او په ځانګړې توګه د نجونو تعلیم په افغانستان کې د امریکا تر ټولو سترې لاسته راوړنې بلل کېږي او د طالبانو په واکمنۍ کې نجونو د زده کړو زمینه نه لرله. تمنا هیله نورستانۍ اتکلانه وه چې طالبانو په لومړي ځل کابل ته ننوتل.
مادر مرا خیستان گفت از بالا پایین سکو که طالب آمده. من دیگه وقت قدر نمیفهمیده ولی بازم طرف کلکین رفتیم و پایین سای کردیم و اونا طرف بلدن که مشاره کردن که اینا چی هست و دست دست لگو پشت رو گفتن که دا چشیدی و نفر دیگه جواب داد که این همون ساختمان هاییست که دیش کافر را زندگی میکنن.
همیرا وریا خیله ده طالبانو لواکمانه اینا دیری بدی خاطری لری.
وقتی منزدنو چی طالب را پیداست او چې دا کراس پرې کمچینې د پښو باندې ووهلم چې یعنې ته چېکې دا ولې دا داسې دې بخرا جګه کړې. ما ورته ویل مال د خدای په غضب سه یه، تاسې مال یوې ښځې باندې وار کوي، شرم نه ده درته؟ په همدغه ژبه مې چې ورته ویلې ده، مال ته وګوره چې زه مال دغه تیکې پسې درې ورځې کېږي زه راغلی یم، پسې سرګردانه یم، پسې مال زیزرنګ نه تشخیصوی سم.
په خوانې جګړه نه راهله پیګیر چې په کابل کې د مجاهدینو ترمنځ د کورنوي جګړو پر مهال پاکستان او بیا امریکا ته کډواله شوی، وایي د طالبانو سره د سولې د معاملې په اړه اندېښمنه ده.
طالب د وخت کې د افغانستان رفت، کل مردم دید برخ امتحان خدا داد. در شروع کرد اول بی وضو سر مردم نماز خوان. نماز آدم به خداوند میخوان نه به طالب. به زور تفنگچه سرکس نماز خوانده نمیتونی. ما که میمیریم جواب ما رو به خداوند میتیم، به طالب نمیتیم نی؟
در افغانستان سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سلاکارا مالی فی په واشنگتن کې پیوی غونډه کې دی اندېښنو ته داسې ځواب ورکړ.
امریکا به د هرې هغې اجماع ملاتړ وکړي چې افغانان د خپل راتلونکي سیاسي او حکومتي جوړښتونو په اړه موافقې ته رسیږي.
نړیواله ټولنه په خاص ډول سره امریکا هیواد چې د افغانانو او طالبانو د سولې په تړون کې مهم رول لري، باید په افغان حکومت او طالبانو باندې فشار واچوي تر څو د افغان میرمنو حقوق د اساسي قانون سره سم ورکول سي او د دې پرمختګ د پام څخه ونه غورځول سي.
افغان ښځې هیله لري چې د طالبانو سره په خبرو کې ښځو ته هم ونډه ورکړ شي.
مسائل را که یا خطوط سرخ را که میخواین تعیین بکنن، در اونجا خودشان با اونا مطرح بسازن و اونا را قانع بسازن که اونا وقتی که میاین او طالب 1997 یا 1996 نیستن دیگه، اونا هم به بعض ارزش های دموکراسی ارزش قائل هستند.
تیر اتل از کالا افغان میرمن پدی ویره تیری کړی دی چې کچېره نړیواله ټولنه افغانستان یوازې پریک دی، نو د دوی د دوه لسیزو لاسته راوړنې به له لاسه ووځي. خو افغانو میرمنو هوډ کړی چې په هیڅ قیمت به دا لاسته راوړنې له لاسه نه ورکوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زرګونو مهاجرو د ترکیې د سرحد نه د یونان لور ته مخه کړې ده. د یونان حکومت خبرداری ورکړې ده چې مهاجر به په سرحد کې بیرته ستانه کړی شي. خو له دې سره سره نور مهاجر هم د یونان د لیسبوس ټاپو ته ور روان دي. بل پلو نور ډیر لاچار مهاجر په ترکیه کې انتظار باسي چې اروپا ته ورسیږي. په دې هکله راپورت اساسه پام را اړو.
نن د دوشنبه په ورځ سهار د وخت هم د کډوالو بهیر د یونان د لیسبوس ټاپو په لور دوام لري. کته هم د یونان صدر اعظم خبرداري ورکړی دی چې بیرته به ستانه کړي.
د یونان پولیسو زما غوښتنه رد کړله، زما ټلیفون او پیسې راڅخه واخیستلې. نه پوهیږم زه اوس څه وکړم، پیسې او ټلیفون نه لرم چې کورنۍ مې خبره کړم.
یوه کوچنۍ بیړۍ چې د ښځو او ماشومانو په ګډون و څلوېښت کډوال پکې سپاره ول، لیسبوس ته ورسېدل. ویل کیږي چې زیاتره د افغانستان او سوریه کډوال دي.
مونږ خپل کورونه پریښودل، همدلته به اوس انتظار کوو. مونږ کورونه او نور شیان لرل، هغه مو خرڅ کړل. چې پیسې پیدا کړو که بیرته ولاړ شو نو پر سړک به ژوند کوو.
هغوی د ساحل په غاړه ځان ته موقتی کمپ جوړ کړ او له هغو کډوالو سره یو ځای شول چې د یک شنبې په ورځ لسبوس ته رسیدلی ول.
هغوی له موږ سره وعده وکړله چې سرحد خلاص دی او هغه کډوال چې هلته ځي د هغوی لپاره یې خلاصوي. د یونان سره سرحد ډیر اوږد دی او موږ فکر وکړ چې زر یا دوه زره کډوال به له سرحد نه تیر شي. دلته ژوند ډیر ډیر سخت دی، په کورنیو کې ډیر ناروغان کسان هم شته دي.
د یونان صدر اعظم کاریاکس میتوتاکس د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که چیرې کډوال په غیر قانوني توګه یونان ته داخل شي نو مخه به ونیول شي. هغه د کابینې په یو مجلس کې د ملي امنیت پر مسله خبرې کولې. صدر اعظم وویل د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په سرحدونو کې د مخنیوي اقدامات ډیر زیات کړي. له دې سره سره هم په زرګونو کډوال هڅې کوي چې له ترکیې نه نن هم د یونان بندر ته ولاړ شي. یوازې یو څو تنه په دې موافق شول چې له سرحد نه تیر شي. ترکیې خپل سرحد کډوالو ته پرانیستی دی چې یونان ته ور تیر شي، خو په سرحد کې هغوی له نورو ستونزو سره مخامخ دي. یو دوه دیرش کلن افغان هم په دې ډله کې شامل دی.
زه د مزار شریف اوسیدونکی یم. زه آلمان جرمنی ته ځم. زه په افغانستان کې د طالبانو په زندان کې وم. زه د پوهنتون شاګرد یم.
ترکیه د دې لپاره خپل سرحد پرانیستی دی چې پر اروپا فشار راولي چې د هغو اقتصادي او امنیتي تاوانونو په ګاللو کې ورسره مرسته وکړي چې په ګاونډي هیواد سوریه کې له اوږدو جنګ جګړو او د سوریایي کډوالو له بهیر نه را پیدا شوي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل، د کورونا ویروس له انتارکتیکا پرته د نورو لویو وچو اکثرو برخو ته خپور شوی دی. په لږ تر لږه شپېتو هیوادونو کې خلک په دغه ویروس اخته شوي دي. د تېرې ورځې تر سهاره پورې 3000 کسان مړه شوي دي چې اکثره یې په چین کې وو. په امریکا کې د اویا قضیو رپورټ ورکړ شوی دی چې د هغې جملې نه دوه کسان مړه شوي دي.
کرونا وایروس له انتارکتیکا پرته د نورو لویو وچو اکثرو برخو ته خپور شوی دی. په لږ تر لږه شپېتو هیوادونو کې خلک په وایروس اخته شوي دي. د تېرې ورځې تر سهاره پورې 3000 کسان مړه شوي دي چې اکثره یې په چین کې وو. په امریکا کې د اویا قضیو راپور ورکړ شوی چې له هغې جملې نه دوه کسان مړه شوي دي. د امریکا د روغتیایي او انساني خدمتونو وزیر الکس آزر ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره د وایروس د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي.
موږ فعالانه پر واکسین کار کوو. موږ به د هرې وسیلې په کارولو سره د امریکا خلک خوندي کړو.
د امریکا ولسمشر د دې اونۍ لپاره خپل پلان د شنبه په ورځ اعلان کړ.
زموږ د هڅو په دوام زه به د دوشنبه په ورځ په نړۍ کې د درمل جوړولو له لویو کمپنیو سره وګورم. هغوی به سپینې ماڼۍ ته راځي او موږ به د واکسین د جوړولو په اړه خبرې وکړو چې ژر تولید شي.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس چې په دولتي کچه له وایروس سره د مبارزې چارې همغږي کوي، له خلکو څخه وغوښتي چې اندېښنه دې نه
کوي.
په اوسط ډول امریکایان دې ته اړتیا نه لري چې ماسک واخلي. نن موږ له 40 میلیونو نه زیات ماسک لرو. اوس مو قرارداد کړی چې په یوه میاشت کې به له 3 میلیونو نه تر 15 میلیونو پورې ماسکونه تولید شي.
په نورو هیوادونو کې هم له وایروس سره مبارزه چټکه شوې ده. تر چین وروسته ایران کې ډېر خلک مړه شوي دي. ایران کې چارواکو ویلي چې د غیواد د رهبر یو مشاور محمد بیر محمدی د کرونا وایروس له وجې مړ شوی دی. فرانسه کې د لوور مشهور موزیم تړل شوی او جنوبي کوریا پلان لري چې د تعلیمي مرکزونو رخصتۍ وغځوي.
حکومت به د وړکتون ابتدایه او منځنیو ښوونځیو او لیسو رخصتۍ به دوه اونۍ نورې د مارچ له 9 نه تر 23 نیټې پورې وغځوي.
چارواکي وایي چې له ازمایښتونو وروسته به په وایروس د ډیرو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شي. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې د ویروس د مخنیوي لپاره یې حکومت پر سفرونو نور محدودیتونه لګوي.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا هم د نړۍ او سیمې د خبرونو او رپورټونو سره بیرته خبرونه ته راځو. څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو دری خبرونه پیل کوي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.